ترن اوریدن کو سلام په کابل کې ته بجې شوې په رواني او سات کې دوه خبرونې تان دي څنګه او هم د ډول درس سات تر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه په داس حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې وکړې ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسانه نیولی، د ټولو دنیا سره مونږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې هم ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړیو د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د طالبانو لخوا په کندهار کې د یو محلي طنزیه سندرغاړي یار محمد یارمل سره د سپکاوي ډک چلند غندلی. یار محمد یارمل د تیرو پنځو کلونو راهیسې کندهار کې په ودونو او د خوښیو په مراسمو کې ټوکې ټکالی کوي او له دریا سره محلي سندرې وایي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپاره شوي تصویر کې لیدل کېږي چې طالبانو د دغه سندرغاړي دریا ماته کړې او د هغه په غاړه یې ورزړولې. معلومه نه ده چې دغه پېښه څه وخت رامنځته شوې، خو د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د نوموړي سندرغاړي سره د طالبانو دغه ډول چلند غندلی. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې پر موسیقي بندیز لګولی وو، خو د دریا وهلو ته اجازه ورکړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپل دویمه شل اوریز سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کېږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریز لوبه به د راروانې چهار شنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګ کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د څلېرویشت ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې یو سلو پنځه دېرش کسان وژل شوي او درې سوه دولس نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر له اوومې د غزې په جګړه کې درویشت زره او اته سوه درې څلوېښت کسان وژل شوي چې ډېری یې ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ډلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، د سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له هغو زرګونو لاریون کوونکو سره یوځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې مو یادونه کړې وه چې دې سات ډېره برخه دوه خپرونو ته نڅنګ او درس سات ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډله ییز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم په خپل سري ډول د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر نیولو انتقاد کړی و. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لا بیا ټینګول کولو وروسته پر خزو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه بنسټ په خبره طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د ساعت په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنې ونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي. ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشار نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پېژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نر آیات په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ دوی نامه په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو له کبله فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلهیز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده. چارواکي وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ ته تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي. دغه لاره پرون د دې لپاره وتړل شوه چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یو تړون له مخې افغان موټر چلوونکو کولای شوای چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بارونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د تورخم دروازې په دوړو غاړو کې څه باندې 800 کنټینرونه او بارونکو موټر بند پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بایو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبه سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پارولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بلمثل اقدام سره د بارونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټر ولاړې دي، تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي. چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي، د نرخونو او د کمبوتي د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، نور شیان دي.
ښاغلی الکوزای وایي زیات وخت تجارت د سیاست قرباني کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوو بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي.
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي موږ باندې ډېر زیات ده په دا میوې باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوری شي نو هغه طبعاً چې ورو دا مسؤول بیا خپل برداشت نشي کولی، دا کرایګانې برداشت نشي کولی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورټ او ویزو پرته تګ راتګ کولی سو. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولی سوی چې له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوی شولی چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسي، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو د رسېدو په وخت کې په یوه او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي.
ازادي راډیو ته غوږ استرنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې تا نڅنګ او همدا ډول درسي سات خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله دروغ او خوشاله بوي. دا اونې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیز رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واره مې یا ووینم
کېدای شي وننګول شي کدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یو ژبه زده کېدلای شي. په دې اړه به ځوانانو او خون کو خبر یو تجربه هم واوري.
ولا ډیر کورسونه تعقیب کړی دی خو ایس دکیږي نه وخت خبر دی.
یو میاش دو میاش تل توي بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي.
بل شاګردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مزنه شو. یو جبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پوه نه سي. موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دعوایي صفر ځل له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکوال نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کله چې موږ ټولنه کې کوو هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مساعده ده زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه زمینه نه ده برابر شته مستقیم هغه سره وغږېږو، مامور اندېښه نو که مثلا په کور کې ته نه شي کولی چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شی نه کور کې وایي ملګرو منځ کې وایي، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړي کنه، نو داسې خونه چې دغه به تر اخره رمدسی زه فکر کوم دا شونه خیدی دی کی څنګه زای پر نشته د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسړی وډی کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول داش ته هر څه لکه هر وړه خبر هغه ته لکه فکر نه کوم دا مناسبم نه ای ماس مخ موافقت خود مغه د دین سره ډیر دین دسی وختونه چاغه سړی دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړی وټ خبر شریکول مر ضرور نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماده مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمدزی وایي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نورو ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه هم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشحاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دي هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمدزی وایي ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خپرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک د هغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډېره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو. په دې کې څه پیغام یا میسج لري؟ یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه تی مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج دې مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنه کې په اصل کې بے معنی ده، په دې بهرنیانو د پاڼې وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د میرمن انزور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا میرمن د تا خپل پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته ماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تاسو سره منی کې نه منی؟ لنډ خبره ده چې یو څوک د ننګوي پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې د ټولنیز کوي. ولې په لوی کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زوایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړی چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم.
یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی دې تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زیس نه متاثر شوی ما ته بے معنا ده، مگر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته ارائه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صاحب درېم یم له کارتیناونه. والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسونو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کولی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظ کړه. حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي لږ.
نوم فیض الله. والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته د ایر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نہیں کر سکا، صرف آگیو پاڑا درد بہ اس پاور دانا بے ویلی روڈ چین ہو، یا بہ استاد رخصتی کا والا، یا بہ منگ رخصتی کا والا، جرمانہ بیاس چٹیا غسلا داسوک چرا لم دو یسم یاد نہ کرا ٹولا چٹی مفت کے پارخ شولا شار نامی وار کڑے پیسے وار کولے پیسوں پزر شار نامی اگستی بسلا.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلي حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بېلابېلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې تر څنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي، هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل وي یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټور ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه هم زه وي خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمیر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي،
دوه مشکل شته دلته. یو مشکل په زده کوونکو کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته خوشی کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پارچه داره ای که وکورس لاس کورس نشته اما کیفیت پک نشته. دغه مسئولیت چارواکو ده باید وزارت معرف ده توجه وکړي کی دوی باندې خک کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجع کوي. د وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یوه حده زده وي د تجربې په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس له شیوې سره ډېر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پوهېږي، هغه نه پوهېږي چې دا خپله کوم مسله زه سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. غواړي چې کورس راشي او چې شي زده کړي، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه وي بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر د څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او ما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډېر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مې زده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره له دې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تا
ترسو یعنی انسان اشتباه کیږي، ترسو چې موږ اشتباه ونه کو هغه شی واپس صحیح نه کو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لیسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی. نو لیسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استاد ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کیدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کې کوم شان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یو ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل هم دغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لیسننګ. دا موږ نه شو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې ویل لیسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دا باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. ښوونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لمړنیو زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځانته ځانګړی کړی و. یعنی دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وه. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړني او باوري اخذونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې وه د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وه، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویله. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسني الینګار اوسېدونکي وو. د بولان اوسېدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړي دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خویونو خاوندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لومړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدي سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسني افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه څېړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښي باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدي سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدي متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیځ پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیې او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدي او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدي او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پریښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمري پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1416 څخه تر 1401 هجری قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بامر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بامر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1401 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط اعمال ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان شو. د ده سلطنت 6 میاشتې دوام وکړ. کله چې دی معزول یا هم ایسته شو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حکیم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حکیم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حکیم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړ. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، طالب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړ. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې شوې. د مالګې، سرپو، کوکوړو اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو، او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغو اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم له دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه، او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوې. د انګریزانو پر ضد د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرنیز چارې زیانمن شوې وې. په داسې حالات او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه، او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړه، او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه یې په خپله کوله. دولتي چارو کې د وسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه، او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلي وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډله ییز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هره ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده، او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانو ول او په نورستان باندې د نام بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپیڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرته زیادی دولت باوری نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیټو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورنډ په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوي په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واورېدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره 90 کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی تمرا گرانا زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې ورو کړو تا
چې د ځان په غم دې پوه نه کړو د ځمکې غما د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس ډېر لرې د مکان زندګي تېرو ستانا بغیر خوږه جانانا زندګي تېرو د خوبونو نامو یا رکھی د خپل وجود د پر هرونو نامو یا رکھی پزولنو کې بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوږه جانانا